واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای چې نن د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان په امنیت او د سولې د روانو هڅو او یشمیر نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن ورته د افغان امنیتی او د پای ځواکونو څخه د ملاتړ د دوام په اړه اطمینان ورکړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې نن د امریکا د ولسمشر بایدن سره د افغانستان او امریکا ترمنځ پر دوامدارو اړیکو هم خبرې کړي. ولسمشر وای چې د ولسمشر بایدن سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د یووالي په اړه هم خبرې کړي. دی وای دواړو ولسمشرانو د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه هم ټینګار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولده کې سلګونه کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو جسدونه موندل شوي او ځینې ورک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په سپین بولده کې طالبان له څو ورځو راهیسې له کورونو څخه د شپې او ورځې خلک وباسي. د ستانکزی د ادعا له مخې د لومړنیو راپورونو له مخې شاوخوا 400 کسان په سپین بولده کې طالبانو له ځان سره بیولي چې تر اوسه تر 100 د زیاتو کسانو جسدونه موندل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوندې طالبانو دې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدکې سیاسي یا غچې اخیستونکي وژنې کړي وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان جګړه کې باید د رسنیو ازادي رعایت شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وروسته له هغه چې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې سیمه ییزې راډیو خپرونو د بندېدو اعلان وکړو دا اعلان کړي. په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته د نجراب راډیو خپرونې تېره سه شنبه بندې شوې او کارکونکي د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته وتښتیدل. د خبریالانو نړیوال فدراسیون نن په یو اعلامیه کې وویل د دې راډیو د ډیری کارکونکو کورونه په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو لاسته ورغلي او ځینې کابل ته تللي. دغه فدراسیون د جګړې لښکېلو لورو غوښتنه کړې چې د بیان او رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي او بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د اتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دریم تورن چې افغان وګړی دی نیولی. د اتریش صدر اعظم دا پېښه په کلکه وغندل او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړي. پولیسو د دې ماشومې جسد یوه اونۍ وړاندې د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او 4 ورځې مخکې دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه ځکه دی له دې مخکې هم 3 ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې 1.5 کلن افغان دی د 4 شنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریس په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هیواده د هغو افغانانو چې دا ډول جنایتونه کوي په ایستلو او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د سمون په چاره کې ځنډ ونه کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په ایران کې د مظاهرو پر اتمه شپه یو بل تن هم وژل شوی چې ورسره په ناقراریو کې د مړو شمېر 15 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل شوې دي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون ویب سایټ نن راپور ورکړی چې 2 نور کسان په الیګوډرس خارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهره چیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهرې د ایران نورو سیمو ته هم خپرې شوې. ایران له داسې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. دې مسلې د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغېزمن کړی چې د ایران کرنه هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. دې ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دي پرون په یو بیان کې د روسي چارواکو پر تازه پریکړې نیوکه کړي. د روسي حکومت ځینې ژورنالیستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسۍ انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجیکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستی. دغه اقدام ته په روسیه کې د سپتمبر د 19مې د پارلماني ټاکنو په درشل کې د رسنوی او مدني سازمانونو ځپلو د هڅې په سترګه کتل کیږي. د آذربایجان یوې محکمې د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو ډیر لسغړي په غیر قانوني ډول له پولې د وراوختو او وسلو لرلو په تور په شپږو کلونو بند محکوم کړل. د باکو د لوی جرمونو محکمې پرون دغه کسانو ته د بند سزا واوروله، خو تورن شوي کسان دا تورونه ردوي. تر اوسه د ارمنستان چارواکو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول محاکمې غندلې وې او ادعا یې کړې وه چې تورن شوي او محکوم شوي کسان د جګړې اسیران وو. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول. د مسابقې تنظیموونکي اړ دي د کرونا او بال کبله دغه مسابقې تر ځانګړو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم نن پیل شو او په هغه سټوډیوم چې 18,000 کسان پکې زایده شي تر 200,000 کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاو. دا د 2020 میلادي کال نړیوالې مسابقې دي چې د کرونا او بال کبله په یو کال ځنډ ترسره کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. وحید عمر د طالبانو د یو ویان سهیل شاین څرګندونه ته په خبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون تر ټولو اسانه کار دی. خلک په یو ورځ رای ورکوي او د هغوی د رایو پر اساس نوی حکومت جوړیږي. سهیل شاین په یوې نوې مرکه کې ویلي پرته له نوي حکومت د جوړېدو افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست داما او ستراتیژیک اړیکو دفتر رئیس وحید عمر د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون ته نورو ټولو کارونو آسان کار دی. وحید عمر د نوي حکومت د جوړېدو په باب په دوه کې طالبانو د یو ویان او د طالبانو د سولې د مرکزي پلاوي د غړي سهیل شاهین څرګندونو ته په غبرګون کې د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې زموږ ټینګار د بل هر بخت څخه جدي بحث د افغانانو د وژلو پای ته رسیدل دي. د افغانستان خلک چې کوم څه لومړی غواړي روان وحشت پای ته رسیدل دي. تاسو جنگ بند کړئ، د خبرو میز ته ستانه شئ ترڅو په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د حکومت بدلون د کار تر ټولو اسانه برخه ده. زموږ خلک په اورس کې رای ورکوي او نوې حکومت ټاکي. په دوه کې د طالبانو یو ویاند او د طالبانو د مرکزي پلاوی غړي سهیل شاهین د ای پی خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پرته د نوي حکومت د جوړېدو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. سهیل شاهین ویلي چې طالبان د واک انحصار نه غواړي، خو زیاته کړې ده چې تر هغه چې د اوسني افغان حکومت پر ځای د یو نوي پد په جوړېدو موافقه ونشي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په وسولي غږیز پیغام کې ویلي چې طالبان د واک انحصار نه غواړي. ډاکټر محمد نعیم په قطر کې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر د مرسل مولوی عبدالسلام حنفي او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما په ګډون د امریکا او د یو شمېر لویدیځو هیوادو د اساسو سره په انلاین بڼه په خبرو کې ویلي چې د دې سره سره چې طالبانو په روسي ونیو کې تر 200 پورې ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو هم طالبان د خبرو لري د افغانستان د لانجی په هوارولو ټینګار کوي.
افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی. اسلامي امارت د قدرت انحصار نه غواړي. ټول افغانان باید خپل هواد په تعمیر، ترقی، امنیت او سوکالۍ کې برخه واخلي.
د سیاسي چارو یو کارپوه شاهد مسعود وی چې هیڅ وډله هم په ځان لسر افغانستان کې حکومت نشي کولای او په کال دي چې یو پراخ ملي حکومت د ټولو ولسونو د اساسو په ګډون باید جوړ شي.
او د فراګیر ملي حکومت د پاره از ما په ان باندې دواړو خواته انعطاف وکړه. او تر ټولو حیاتي مسله افغانانو د پاره د دروان تاوتریخواله چې دا شدا باید صفر درجه ته راشي. او بیا په دوهم قدم کې دوی سره کینی په یو پراخ ملي حکومت باندې دوی توافق د ورسیږي، او دا توافق باید سبب د نړیوالو د حمایت هم شي. او په عین زمان کې ملي مشروعیت باید د افغانستان د واقعي عنعنوي لویې جرګې نه ترلاسه کړي.
د افغانستان د چارو کارپو اسدالله ندیم د طالبانو وړاندیز د سولې په برخه کې مخته یو ګام ګڼي او وایي چې د سولې په خبرو کې دا مسله د بحث یو مسلې په توګه مطرح کیدی شي.
دا طرف هم خپل وړاندیز مطرح کړي. څه تقاضا څه وړاندیز لري او ضمانتي نه باید پرمنځ کوي
د زینوفوز مملکتو لخوا او ملل متحد لخوا. د افغانستان د چارو یو بل کارپوه د پالتون وسط علي اميري وای شي د طالبانو دغه وړاندیز افغان حکومت سخت پوښتنې سره مخ کړي او افغان حکومت ته پکار دي چې دغه وړاندیز ته د تیرو تکراري وړاندیزونو پر ځای نوی وړاندیز وړاندې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې ازادي درلوده اوس د فکر کوي چې که طالبان واکمن شي نو له دوی نه به د ازادۍ حق واخستل شي. ګل رحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
په شمالي ولایتونو کې د روانو حالاتو په اړه ځوانان اندېښمن دي. دوی وایي چې که جمهوریت نظام ختمیږي او پر ځای کوم بل نظام حاکمیږي نو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې او هغه ازادي چې دوی حس کړي له منځه ځي. دوی وایي چې په جمهوریت کې د یو هیواد خلک د خپل کلتور او مذهب په چوکاټ کې ازادي لري او پر خلکو لازم بولی چې له وسنی نظام څخه ملاتړ وکړي.
نظام جمهوریت ما پرزندارم کې به وجود کمی پاسی هایی که وجود داره الحمدلله ما صاحب یک نظام هستیم.
اوس یو جمهوری نظام لرو د دې سربیره چې کمی او کمبود لري خو د یو نظام او سیستم خوندان یو او د مخالفینو لخوا را ولاړ شوی ستونزې به ختم شي. د بلخ دغه اوسیدونکي وایي چې د نورو نظامونو غوښتونکي چې اوس مهال عامه او دولتي تاسیسات فلنګوي دا د دوی د نظام بنسټ خلکو ته روښانوي.
امارات اینا نه تاسیسات اون منفعه میمونند نه به حساب ارزش های انسانی و اسلامی پابند هستند نه به ارزش های دینی و ارزش های مدنی پابند هستند. اینا نه برای ما شفاخانه ماندند، اینا نه برای ما عالم دین ماندند، نه عالم مدنی ماندند. اینا فقط به خاطر تخریب نظام هست، به خاطر سرنگونی نظام هستند، به خاطر از بین بردن ارزش های 20 سال اخیر که وجود آمده اینا تلاش دارن فعالیت میکنند.
هغه وایي چې دوی د خپل موجود نظام ملاتړ کوي او هر افغان باید د تیرو شلو کالو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مبارزه وکړي. ځوانان وایي چې دوی د شته نظام د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي ځکه چې د همدغو ازادۍ او ساتونکو د هیواد سرتیری او ملي اردو ده.
بعض نیروهای امنیتي خود را حمایت میکنیم به خاطر صلح و رفاه و پیشرفت کشور ما میجنگند.
له خپلو سرتیرو ملاتړ کوو ځکه چې دوی د امنیت او د هیواد د پرمختګ لپاره جنګیږي چې موږ یو پرمختللی هیواد ولرو. هغه ځوانان چې د طالبانو تیر رژیم نه دی لیدلې وایي چې که طالبان د پخوا په څیر سخت دریځ وي نو هیڅ کله به خلک ونه مني.
نظام امارات څنګه نظام زیر ترس و هراس زندگی میکنه، اما جمهوریت نظام مساوات و برابری است. همه از حقوق و امتیازات خود برخوردار هستند و همه میتونن آزادانه گفته های خود را بیان داشته باشند.
طالبان و بلخ ولایت په ځینو سیمو کې چې تر واک لاندې دي پر ښځو او ځوانانو ځینې محدودیتونه لګولې دي او د سیمه اوسیدونکو ځوانان له روانو حالاتو ډاډمن نه دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیریوي اونۍ رئیس هر ورځ په منځنۍ توګه د کرونا شپږ ویزره موارد ثبتیږي. د تیریوي میاشتې په پرتله دوه برابره لوړ رقم. 80% دغه موارد د کرونا د نوې بڼې دلتا شکل دی چې د خلکو ترمنځ خپریږي. بلخوا اوس هم د یو شمیر مشخصو ډلو ترمنځ د کرونا واکسین په اړه غلط معلومات خپریږي. په دې اړه نور معلومات د نظرانې یوسف زیناوري.
د امریکا په ځینو خارونو کې په بارونو او په کلبونو باندې د کرونا وبا سره تړلي محدودیتونه په بشپړ ډول لري شوې دي، خو د ډیلټا وایرس د خبرېدو له کبله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې خلک پکې د واکسین کولو نه ډډه کوي، د بایډن اداره دغه د غیر واکسین شوو کسانو وبا بولي. ډاکټر روچل والنسکي چې د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز کې ډاکټر دی وایي غیر واکسین شوی خلک د خطر سره مخ دي او هغه ټولنې چې په بشپړ توګه واکسین شوی دي ښه پرمختګ کوي. لدې باوجود چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې خلکو ته وړیا او په اسانه واکسینونه ورسوي، حکومتي معلومات ښایي چې یوازې 90% امریکایان په بشپړ ډول واکسین شوی دي. د اکسوس اپسوس یو ورستۍ نظر پوښتنی خولې چې 90% امریکایي لویانو ویلي دي چې دوی واکسین نه دی اخیستی او په دې ډله کې نیمایي وایي چې دوی به په هیڅ صورت واکسین ونه کړي. کریس جکسن چې د دغه سروې رئیس دی وایي دوی د واکسین د کولو لپاره ډېر لاملونه خوده لیدي چې په عمومي ډول د واکسین د خوندیتوب په اړه دي. دوی دا احساس کوي چې واکسین د کرونا وایرس نه زیات خطرناک دی. معلومات ښایي چې د واکسین ضد افراد په لومړي سر کې خپل خبرونه او معلومات د بدل میډیا د سرچینو نه ترلاسه کوي، کوم چې ډیر وخت د روغتیا غلط معلومات خپروي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز یوې وروستۍ نظر پوښتنې ښوولې دي چې شپږ اتیا فیصد دیموکراتانو لږ تر لږه یو شاټ کړی دی او بیا پنځه سروي فیصد جمهوري غوښتونکو یو شاټ کړی دی. اوس د جمهوري غوښتونکو ګوند مشرتابه د خپلو پلویانو نه غواړي چې واکسین دی وکړي. د مشرانو جرګې اقلیت مشر مچ مکالن وویل، زه غواړم چې هر څوک وهڅوم چې واکسین وکړي او هغه غوښتنو ته پام ونه کړي چې په دې اړه باندې خرابې او غلطي مشورې ورکوي. دا د جمهور غوښتونکو په ستراتیژي کې د پام وړ بدلون دی چې د بایدن د ادارې د هڅو په وړاندې مقاومت کوي. د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې بایدن وویل چې هغه د بدلون هرکلی کوي. جو بایدن وویل، زه نه پوهیږم چې څومره کسانو په هغه سره باور لرلو چې دوی به وویل. دوی کېدای شي چې په هغه سره باور لرلو چې سبا ویل، خو چې یو ځل په دې پوه شول چې دا وایرس وژونکی دی، په لومړی سر کې هغه خلک چې واکسین شوي نو زما په آن دا یو ډول لکه څنګه چې مونږ کیتلیکان وایو د دوی لپاره د پوهې احساس و. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ دوه واکسین شوي کارکوونکي د هغې نه وروسته په کرونا اخته شوي دي چې د ټیکساس نه د راغلي یوې 50 کسیزې ډلې سره یې ملاقاتونه وکړل.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده د عراق لمړی وزیر مصطفی الکاظمی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو تر دې مخکې په واشنگتن کې د وجو پوری عراقي هیات اخړی وی. دوی هله مندې چې د بایدن له حکومت سره د سی یو موافقې ته ورسیږي چې لمخې په عراق کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسی. نور تفصیل په رپورت کې.
روانه ونی د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه یې څلور دیرش کسان ووژل. اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې دا برید دوی ترسره کړي. عراقي ځواکونه چې د امریکا لخوا روسل شوي او سنبال دي، د تاوتریخوالي دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکی په یو خبري کانفرنس کې د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل چې تمه کیږي د متحده ایالاتو ملاتړ دوام ومومي او د دوشنبه په ورځ د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی او د ولسمشر بایدن په ملاقات کې به پر دې مهمه موضوع تمرکز ډیر وي.
their forces, its forces, logistics, intelligence sharing, and other areas of security cooperation.
The U.S. withdrew troops at the...
د دې حکومت زموږ او ائتلافي ځواکونو څخه د دوامداره ملاتړ غوښتنه کوي ترڅو د لوجستیکو، استخباراتي معلوماتو شریکولو او د امنیت په نورو برخو کې د دوی ځواکونه وروزو او پیاوړي کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2011 کال کې د عراق د جګړې پای ته رسیدو سره خپل ځواکونه له عراق څخه وویستل. مګر په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو وروسته امریکایي ځواکونه بیرته عراق ته ستانه شول. د اپریل په میاشت کې متحده ایالاتو او عراق موافقه وکړه چې د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د متحده ایالاتو سرتیري بیرته عراق کې ځای پر ځای شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د هوکړې په اساس تمه کیږي چې د امریکا جګړې ییز ماموریت د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي.
مګر څنګه به دوی پاتې نشي او دا چې دوی به کله وزي دا د دواړو لورو لخوا د شوي هوکړې په مهالویش پورې اړه لري. همداشان تخنیکی او د ځواکونو د امنیت اړوند نورې ستونزې.
په داسې حال کې چې بغداد وړي دا وخی خپل امنیت ساتلو ته علاقه مند دی، د ایران په ملاتړ ملیشه ډلې پر امریکایي او عراقي ځواکونه باندې د درون او راکټونو بریدونه کوي. د عراق حکومت هم د ایران په لوا سیاستوالو تر فشار لاندې دی چې امریکایي ځواکونه د باید د عراق څخه ووزي، مګر بغداد د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز څخه ناتاشا هال وایي
Iraq is ready and requiring
نو دا نورو اوا څرګندونو ته اشاره کوي چې عراق چمتو دی او غواړي چې امریکایي پوځیان ووځي یا لشتر لږه جنگي ځواکونه دی ووځي. په امریکا کې هم ورته نظر یسته. په حقیقت کې د بایدن په حکومت کې یو هدف شته چې له منځني ختیځ څخه دوی ووځي او دا د لومړیتوبونو په لیست کې راولي.
په عراق کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي او د هغوی په رول کې بدلون په دې معنا به نه وي چې د پوځیانو پر شمیر کې کموالی راشي، خو د دوی د جنگي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلامیه د عراق پارلماني ټاکنو څخه د مخه چې د اکتوبر په میاشت کې دی د الکازمی لپاره د سیاسي بریا په توګه کتل کېدی شي. کالیرانا نورستاني د امریکا غا کاشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اردن پاچا ملک عبدالله د یو مهم او کلیدي عربي هیواد لومړی مشر چې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. څارونکو په دې باور دي چې د بایدن اداره غواړي له عرب سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دور کې ټاکنه شوې وي له سره ورغی. له عمان نه د امریکا غاک د خبریال دیل گاولک د رالوګیل رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
د منځنی ختیځ د چارو څارونکو په دې باور دي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره د اردن د پاچا ملک عبدالله د ملاقات په نتیجه کې د منځنی ختیځ د وضعیت د سمول لپاره لاره خلاصه شوه. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې بروس ریډل امریکا غږ ته ویل ملک عبدالله چې په عنعنوي ډول د اسرایلو او فلسطینیانو په ارتباط د یو مهم منځګړی رول لوبولی و. د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې د تش په نامه د ډیل آف د سینچری یا د پیړۍ د معاملې په وجې د خپل ځان د محاصره کېدو احساس کوو. کوم معاملہ چې د ټرمپ ادارې وړاندې کړی و د دوو آزادو دولتونو د جوړولو موضوع پکې نه و مطرح شوی. ملک عبدالله په بیت المقدس کې د اسلام او عیسویت د مقاماتو د خادم په توګه هم د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پالیسۍ په وجه د فشار لاندې و چې لامل یې د اردن عنعنوي دریز کمزوری شو. د دې نه علاوه د اردن پاچا د کورنیو او سیمه ییزو ستونزو په وجه هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. چارواکو د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین او د حکومت د مالی چارو یو پخوانی مشاور د سعودي عربستان په ملاتړ د اردن د موجوده شاهي دولت د رانسکرولو په سازش باندې تورن کړل. بروس ریډل په دې اړه امریکا غږ ته ویل دا په خپل ذات کې د ټرمپ د دورې د ستونزمنو کلونو په تعقیب د متحده ایالاتو لخوا له اردن سره د اړیکو د ریسټ کولو یا له سره د عیارولو په معنا دي، او همدا چې کورنی سازش د افشا کېدو نه وروسته له اردن سره د متحده ایالاتو د دوه اړخیزو اړیکو د رغولو عجل احساس پیدا شو. څارونکو وایي که څه هم چې اردنیان په ښکاره توګه په دغه دسیسه کې د سعودي عربستان د لاس درلودلو په اړه نه غږیږي، بې سخت اندېښمن دي. باید چې د متحده ایالاتو د حکومت د چارواکو لپاره هم د تشویش او اندېښنې وړي چې په سیمه کې د امریکا یو دوست د امریکا د بل دوست د بې ثباته کولو هڅه کوي. امریکایي کارپوه کرټس راین چې د اردن په اړه څېړنې کوي د دوبۍ د انګریزي ژبې د نېشنل ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي اردن، عراق او مصر د عربو د سیاست د یو متبادل مرکز په توګه تبارز کړی دی، خو هم اردن، مصر او عراق یوه متحده جبهه جوړه کړې وه. سکال ملک عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دواړو بغداد ته سفر وکړ. د ایران د مخ په زیاتیدونکي نفوذ د محدودولو لپاره لومړی عملی ګامو د اردن پاچا د سیمې د بلحر مشر په مقایسه په عراق کې د یو باثباته حکومت ملاتړ کوي او په بغداد کې د درېواړو هیوادونو د مشرانو علي غونډه اتلس کاله پخوا د صدام حسین د حکومت له زوال نه وروسته د عربي نړۍ د مشرانو لومړۍ مهمه غونډه وه چې په بغداد کې جوړه شوه. د بروس ریډل په باور متحده ایالات او اردن دواړه په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو حضور غواړي. کله چې امریکایي عسکر له افغانستان او عراق نه په بشپړه توګه ووزي نو ممکن چې اردن ورته اډې ورکړي. د اردن شاهي دولت او متحده ایالاتو سږ کال په مارچ کې ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې امریکایي عسکر د امریکا د پوځ نقلیه وسایط او الوتکې کولی شي چې په آزادانه توګه د اردن له خاورې نه استفاده وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. بزرګونو خلک چې له ځپلو او اقتصادي محرومیت نه نور پوز ترغلي دي په روانه میاش کې د کوبا لارو کوڅو ته راووتل. د ازادۍ د والي د وطن او د ژوند شعارونه ورکول او د کوبا د جمهور رئیس دیاز کانل د استعفا غوښتنه کوله. سولایز احتجاجونه چې د جولای د میاشتې د ولسم نیټې نه پیل شوي دي له هوانا نه تر سانتیاګو پورې خپاره شوي دي او په لسیزو کې د حکومت په خلاف دا سترې مظاهرې دي. جمهور رئیس جو بایدن د کیوبا د خلکو سره پیوستون څرګند کړ چې له یو استبدادي رژیم نه خپل ازادي غواړي او د هوانا په حکومت غږ وکړ له تاوتریخوالي نه یا له هغه کوشش نه ډډه وکړي چې د کیوبا د خلکو آواز غلې کوي. په دغه ټولو غوښتنو باندې سترګې پټې شوې دي په داسې حال کې چې د وهلو ډبولو او د وښکې باون کې ګاز په شمول د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. د خپلواکو رسنیو په قول په څه باندې 15,000 مظاهره چند توقیف شلو یا د جولای د میاشتې د 13 نیټې د تاریخاتو له مخې برسره پر دې فعالان او خبریالان او انټرنیټ په وار سره بند کړل شلو. په زیاد دې چې د کیوبا د خلکو د جهاني بشري حقوقو غوښتنو ته غوږ ونیسي او د خپل رژیم پالیسیو ته نظر واچوي د کیوبا جمهور رئیس دیاز کانل د کیوبا د اقتصادي درد او د ټولنیزې نارامۍ پړه په امریکا باندې اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمهور رئیس دیاز کانل هغه کوشش په کلکه رد کړ چې غواړي له مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. خاغلی بلینکن وویل دا بعد کیوبا د رژیم لپاره یو غمجنه غلطي وي چې د ټول ټاپو په لسګونو خارګوټو او خارونو کې څه شی پیښیږي داسې تعبیروي چې دا امریکا کړی دی. دا به یو غمجنه غلطي وي. دا به وښيي چې دوی په ساده توګه اوازونه او د کیوبا د خلکو اراده نه اوري. خلک په ژوره توګه لزاپلو نستړی شوی دی. د کیوبا د اقتصاد له بد ادارې نه ستړی شوی دی. د پوره خوړو د نه موجودیت نه ستړی شوی دی او البته د کووید وبا ته نامکمله ځواب ورشوی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بایدن هاریس اداره د کیوبا او د درست نړۍ د هغو خلکو سره ولاړه ده چې خپل بشري حقوق غواړي او له حکومتونو نه توقع لري چې دوی ته غوږ ونیسي او په زیاده دي چې دوی منځوي کړي خدمت وکړي. سوله ایزه احتجاجونه جنایت نه دي او د کیوبا له رژیم نه په دې غوښتنه کې په درسته لویدیځه کوره کې د انډیوالانو سره یو ځای یو چې د کیوبا د خلکو د حقوقو احترام وکړي د خپل راتلونکي پریکړه وکړي او دا داسې څه دي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره دوی لاسته نه دي راوړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سره خبرونه پایته رسیدي مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده تر بیا خدای مرشي.